د مشال ډیو په روانه خبرونه کې د خپل قربا اسرل مومن سلامونه ومني. وخت په وختونو کې د ورځې یو بجه شوه. نن د جمعې ورځ او د 2012 کال د جنوري د میاشتې لومړۍ نیټه ده. د جنوري د میاشتې شپږمه نیټه ده. په دې ګړی کې به واورئ د کراچۍ پولیس وایي په ښار کې د ناڅرګنده کسانو په ډزو د عوامي نېشنل ګوند ضلعي صدر سید احمد خان وژل شوی دی. وسلوالو طالبانو څلور میاشتې وړاندې د باجوړ جنسۍ تختول شوي 14 هلکان خوشې کړل. امریکا د ضرورت په ورځو نوې دفاعي ستراتیجي په ډاګه کړه چې په ترڅ کې به یې د امریکایي ځواکونو موجودګي په ایشیا کې سیوا او په اروپا کې کم کړل شي. د دې تر څنګ نور هم یو شمېر رپورټونه، خبرونه او مرکې لرو او په روسي نیمای کې 19 پروګرام اقتصادي نړۍ هم لرو. خو لومړی به د بوریوال کاکړنا را دې ساعت خبرونه واورو. لومړی د مهمو خبرونو سره چکی. وسلوالو طالبانو د باجوړ جنسۍ پاتې 14 ماشومان هم خوشې کړل. په کراچۍ کې د فوجونو په ترڅ کې د عوامي نېشنل ګوند د یو ځای مشر په ګډون څلور تنه وژل شوی او د خیبر پښتونخوا اسمبلی په جایداد کې د ښځو د حقوقو د خوندي ساتلو بیل منظور کړ. اوس بشپړ خبرونه. په افغانستان کې وسلوالو طالبانو د باجوړ جنسۍ پاتې 14 ماشومان هم خوشې کړي دي. د مشال ریډیو خبريال وایي چې د باجوړ جنسۍ د ماموند له تحصیل سره اړه لرونکي د ماشومان تیر شپه خپل کورونو ته رسیدل دي. د تیر کوچني اختر په دویم ورځ د باجوړ جنسۍ 25 ماشومان د سیل لپاره د باجوړ جنسۍ او د افغانستان د کونړ ولایت ترمنځ په پرته سیمه کجا سر کې پر غاشي پاس نومې پوسټه د افغانستان خواته ورتیر شوی وو چې د باجوړ وسلوال طالبانو او تشتولې وو. لدې 25 څخه نه ماشومان په یو په یو له وسلوالو له ولکې څخه وار له مخاله پاتېشت کې برالي شوی وو او خپل کورونه ته ستانه شوی وو. باجوړ ایجنسی هغه پاکستانی قبایلی سیمه ده چې د افغانستان له کونړ ولایت سره لګیدلې ده. د کراچی پولیس وایي چې د شهر د میټرویل په سیمه کې د نامعلومه کسانو په ډزو کې د عوامي نېشنل ګوند ضلعي صدر سید احمد خان وژل شوی او د هغه دوه نور ملګري ژوبل شوي دي. پولیس زیاتوي چې د سید احمد خان د ساتونکي پولیس سرتیري په جوابي ډزو کې یو حمله کوونکی هم وژل شوی دي چې تر اوسه یې پیژندګلوي نه ده شوی. د ډزو په یو بل پیښه کې دوه نور کسان وژل شوي دي چې د پولیسو په وینا دواړه د متحده قومي مومنټ غړي دي. په کراچی کې له تیرو درو میاشتو د هدفي وژنو لړۍ درېدلې وه. په دې ښار کې له دوو کلونو راهیسې د هدفي وژنو په ترڅ کې په لسګونو کسان وژل شوي دي. د خیبر پښتونخوا اسمبلی په جایداد کې د ښځو د حق د خوندي ساتلو په اړه وړاندې کړل شوی بیل منظور کړ. له سواد څخه د پیپلز ګوند د صوبایي اسمبلی غړي نور سحر د بیل له منظورېدو وروسته مشال ریډیو ته وویل
پګ میاشتو کې بدن نه دنه کوټ کې وظیفه فیصله کیږي او په میاشت کې بدن نه دنه دي تر پولیس سره به سره زیه دي ته هند اور کوي او کچرته دا کار چاو نو کو نو بیا 15 کال جیل ته زی او 5500 روپیه جرمانه به ور کوي. نو په دې باندې خزو د بهتري دراج هغه د کوټ چکرو نه خلاص شو او هغه ته مسالې آسان شو کوس کو ایس غواړي او کنه غواړي خو د کوټ مساله وته مګ آسانه خپل خوشحالي زړه ته سولې چې موږ دې خزې ټول په خوشاله وي. خزو اولنې بلو چې د صبحي سملی نه پاشو هغه د خزو د حق ته پاره.
تر دې وړاندې د پاکستان په قومي اسمبلی کې او سینټ کې هم د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره بلونه منظر شوی وو چې د ولسمشر آصف علي زرداري له لاسلیک کولو وروسته یې د قانون بڼه خپل کړه. په امریکا کې هغه پاکستانی تن تر څلور کاله د زیات بند سزا اورول شوی ده چې امریکا ته د یو داسې کس د کاچاکولو هڅه کړې وه چې د هغه په فکر د پاکستانی طالبانو غړی وو. او دیرش کلان عرفان الحق د تیر کال په سپتمبر کې له دوو نورو پاکستانیو سره یو ځای د منلې وا چې ګواکې دوی یوې ترهګر ډلې ته د ملاتړ ورکولو سازش جوړ کړی وو. دې کس ته پرون په واشنگټن کې عدالت د 50 میاشتو سزا واوروله. د هغه دوو نورو ملګرو ته په تیر میاشت کې د 40 او دیرشو میاشتو سزا اورول شوې وه. دا کسان د تیر کال د مارچ په میاشت کې نیول شوي وو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د پنځشنبه په ورځ د دې هیواد نوې دفاعي ستراتیژي په ډاګه کړه چې لمخې به په آسیا کې د امریکایي ځواکونو شتون زیات او په اروپا کې کم کړل شي. په واشنگټن کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ولسمشر باراک اوباما د یادې سوې سیمې له هیوادونو او نیټو سره د خپلو نږدې پوځي همکاریو د ارزښت په اړه وویل.
We will be strengthening our presence in the Asia Pacific.
موږ به د آسیا په آرام سمندرګي کې خپل موجودیت نور هم پیاوړی کړو او د بودیجې کمښت بعد دغه مهمه سیمه لپاره زموږ پالیسی اغیزمنه نکړي. موږ به خپل اتحادیانو او شریکوالانو سره خپل ملګرتیا نور هم مضبوطه کړو، په شمول د ناټو چې وخت په وخت او په دارستیاو کې په لیبیا کې ثابت کړه چې د قوت سو برابر زیاتولو والا سازمان دی. موږ به بیدار اوسېږو په تیر بیا په منځني ختیځ کې.
We will stay vigilant, especially in the Middle East.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د دفاع وزارت د یوې لسیزې له جګړې وروسته غواړي چې په دفاعي بودیجه کې د نیم ټریلیون ډالر په شاوخوا کې کمی راوستل سي. او په شام کې د اپوزیشن غړي له ملګرو ملتونو څخه غواړي چې د عربي ټولنې له هغو څارونکو سره مرسته وکړي چې په دې هیواد کې د لس میاشتنی تشدد د پای ته رسولو هڅه کوي. دا غوښتنه د شام د اپوزیشن د ملي شورا غړو د پنجشنبې په ورځ په قاهره کې د عربي ټولنې له مشر نبیل العربي څخه وکړه. د شام په اړه د عربي ټولنې د جرګګۍ مشر او د قطر وزیر اعظم حماد بن جاسم وایي چې څارونکو په شام کې ځینې تېروتنې کړې دي، خو هغه دا خبره رد کړې ده چې ګواکې دا څارونکي بل شان څخه وایستل سي. په عین حال کې دمشق اعلان وکړ چې د وروستیو احتجاجونو په ترڅ کې نیول سوي 1500 بندیانې خوشې کړې دي. همدا ډول په تېره میاشت کې شاوخوا 200 کسان خلاص کړل سوي وو، خو د اپوزیشن غړي وای چې اوس هم شاوخوا 10000 کسان په بند کې پراته دي. د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال ریډیو نور دل چې بوریوال کاکړ باندې کول په دې غړي کې باورې. په کراچی کې د عوامي نېشنل ګوند ځلي صدر ناڅرګند کسانو په ډزو وجلې دي. د عوامي نېشنل ګوند یو چارواکی وایي
داجی د زمونږ د ډیسټریکټ ویسټ صدر ان پی سیدما په خپل کور کې په بیٹک کې ناستو د ماقام د ټیم سره د دوو ملمنو او شپږو نواخلې اته حملور راغلي او په دبان یې حمله وکړه.
وسلوالو طالبانو د باجوړ جنسي تختولي ماشومان خوشي کړی دي. په دې ماشومانو حالت څه تیر شو؟ په نیول شو ماشومانو کې یو وشت کلن کفایت الله وای د امریکا د نوې دفاعي ستراتیژیکۍ تر مخه په ایشیا کې بعد خپل فوجیانو موجودګي زیاته او په اروپا کې به یې کم کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي موږ به په ایشیا کې خپل موجودګي زیاته وو او په بجټ کې به د کمی په دې هیڅ اثر نه وي.
We will be strengthening our presence in the Asia Pacific and budget reductions will not come at the expense of that critical region.
په روسي نیمای کې د اقتصادي نړۍ پروګرام هم لرو. د مشالې ډو سره اوسئ. اوس د خبرونه لومړی رپورت اوریدونکو. وسلوالو طالبانو څلور میاشتې وړاندې د باجوړ جنسي تختول شوي 14 هلکان خوشې کړل. د تیر کوچني اختر په دوهم ورځو د باجوړ جنسي 15 هلکان د سیل لپاره د باجوړ او د افغانستان د کونړ ولایت ترمنځ په پرته سیمه کګا سر کې د افغانستان خواته ورتیر شو چې د وسلوالو طالبانو لخوا وتختول شو. لدې 15 څخه 9 هلکان یو په یو د وسلوالو طالبانو لول کې څخه آزاد شو. تر مقام د طالبانو لخوا د 14 هلکانو د خوشی کولو په اړه زمونږ خبريالو شانواز ترګزی په دغه خوشی شو ماشومانو کې د یو ماشوم کفایت الله سره خبرې کړي. راځي چې په غړي وورو.
بجور جیسے کم دغه 15 ماشومان په دغه کنا ماشومان خو لوړان درغلی یو یو یا دوه دوه دغه شان ترغلی او خپل کورو ته بیا تر رسیدلی. دغه پرون نو وخت ته مو به خام چې دغه 14 ماشومان چې کوم واغه مره خوشی کړی شو واغه یې په خپل بیا را پرخلی دي. لدی وړاندې چې کوم ماشومان راغلی او هغه هم دغه چې څو پر ور سره موږ پورنه شیر کړو خبرې مو کړو نغې وای چې هغه په خپل را تختیدلی او یا پټ پنا یا پغلا باندې سي په کوم کوم بیا لو بیا لارو باندې با جوړ سره تختیدلی. خو دغه پرون چې کوم 14 ماشومان پاتې نو هغه یې په خپل را خوشی کړی دي او هغه خپل کورو ته راغلی. خو اوسه کې چې څومره پور د سرکاري چارواکو سره ما خبرې شوې هغه هم د دې خبرې تصدیق کړي چې ټول ماشومان راغلی دي. اوس دا ساتي اخیری چې ما خبرې ورسره شوې د پولیټیکل انتظامیا سره نو هغه روان دي واغه ماشومان چې کوم بیاغره غونډوي هغه بلد فسکي کالونی چې کوم د باجوړ خار هډ کوارټر کالونی ده سرکاري کالونی ته براولي او په هغه کې به میډیا سره هم دغه ماشومان خبرې کوي.
شانواز ترکزی وسلوالو طالبانو په دې اړه څه ویلي دي کنه چې دغه ماشومان دوی د حکومت سره تر خبرو اترو وروسته خوشی کړل کده پلرونو پر خواز باندې خوشی کړی دي؟
جی بالکل ابھی رابطہ شیو نو ابھی ویلی چې هغه د طالب وسوال وای چې هغه د ماشومان چې کوم دي نو هغه په خپل انداز پرې خلی دي بغیر څه شرط ځکه چې هغه وای چې د دې ماشومان د خلاصون لپاره کوم هغه مطالبه د حکومت څخه کړې واغه خو پوره نشو خو هغه د ماشومان د پلورونو توقعات له دغه کورنۍ ته وکړ نو د ماشومان بغیر څه داسې شرط چې کوم وړاندې هغه خلی حکومت ته نو هغه شرط په کومنس کې ختم شو خو بهرحال دغه ماشومان هغه په خپل اندازه پرېخل او دغه چې کوم هغه مطالبه واغه خو چونکې حکومت ونه منله خو دا ماشومان دغه د پلورونو په خواست باندې او دغه کورنۍ په خفګان باندې بیا دغه ماشومان ټول هغه پروندې ته ورپېخل چې دغه کورنۍ ته په خپل واپس لاړ شي.
کوم ماشومان چې تختول شوی د باجوړ ایجنسی نه څه موده وړاندې وسلوال طالبانو تختول یو د هغوی په اړه باندې د هغوی د راخوشي کولو په اړه باندې زمونږ همکار احمد شاه اعظمي زمونږ د خبريال شانواز ترکزی سره خبرې کړې وي. همدغه راز څرنګه تاسو ته وختي هم ویلي چې شانواز ترکزی په دغه ماشومانو کې دا کم چې تختول شوی وو او اوس را خلاص کړل شوی دي په هغه کې د یو تن کفایت الله سره خبرې کړي. راځي چې په ګډه وورو.
جی او سر جرګه مرګه خو نه و درغلی او هغه ځای کې ټول ماشومان په یو ځای راغی کې بیل بیل راغی بیا په کومه لارو په کومه لاره داسې په تورخم باندې وغیره خو پکې څوک نه دی راته شوی څومره خوشحاله وي تاسو ټول ملګري او څه ټایم را روان شوي وي ماشومان خو پکې بیمار نو تاسو راغل تاسو ماشومان ما اوریدلی چې بیمار شوی هم وو نو بیا چې دغه بیماری وو نو دوای مو وي بچیر ته نروړه غیب ته نروړه که تاسو بخپل چې ته ډاکټر ته تللی یا بس داسې بندوبست وو نو پرون چې کله تاسو را پرېخلې سهار نو بیا هغې درته څنګه وایي چېرې تاسو خپلو کورونو ته لاړ شي او څه مطالبې چې هغې مخکې کولې هغه خو یې نه کولې بیا څه خو یې درته درکړي نه وو لکه سادر وغیره هلته خو ډېره یخنۍ وي که نه څه سی درکړي وو مهرباني او هغلته به کوم ځای کې تاسو ګرځېدلې څه ملګري خو ما مخکې چې راغلي خبرې مو ورسره کړي وي هغې وایي چې مونږ به داسې ډېرو ډېرو نورو ځینو کې هم ګرځېدلو کله کله به یو ځای ته لاړو کله به بل ځای ته کله کله او څه خو درته دا نه وایي چې ګنې یاره تاسو طالبانو سره شامل شي خبره خو درته نه وکړي او دغه چې کور ته راغې نو مور پلار ټول څومره خوشحاله وو کلی درته راوتلی وو یا نه
د یو ویش کلن کفایت الله کوم چې څو موده اولاندې وسلوالو طالبانو کوم ماشومان تختولی د باجوړ ایجنسی نه د په هغه کې یو تن وو کفایت الله چې خپل قصه بیانوله چې هلته کې پاغوی باندې ستیر شو د دوی سره زمنګ خبريال شانواز ترغزي خبرې کړې وي.
دا مشال ریډیو ده.
د کراچي پولیس وایي د خار په میټرو ویل سیمه کې د نامعلومه کسانو په ډزو د عوامي نېشنل ګوند ځلي صدر سعید احمد خان وجل شوی او د هغه دوه نور ملګري جوبل شوی دي. پولیس زیاتوي د سعید احمد خان د ساتونکي په ځوابي ډزو یو حمله کوونکی وجل شوی دی چې په جنګلو یې تر دې دمه ان ده شوی. د ډزو په یو بل پیښه کې دوه نور کسان وجل شوی دي چې د پولیسو په وینا دواړه کسان د متحده قومي مؤمن غړي دي. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبريال ظفر کریمي په دې رپورټ کې راکوي.
د مغربي کراچۍ پولیس مشر آصف اجاز شیخ په وینا د زیارت په ماښام د نامعلومه موټر سایکل سورو په ډزو د عوامي نېشنل ګوند سیمه ییز مشر سعید احمد خان وژل شوی او د یاد ګوند دوه نور کسان جوبل شوي دي. د هغه په وینا د سعید احمد خان د پولیس ساتونکي په جوابي ډزو یو حمله کوونکی هم وژل شوی دی. د یادې پیښې په حقله د عوامي نېشنل ګوند صوبایي سیکرټري اطلاعات پیر ریاض ګل مشال ریډیو ته داسې وویل:
دا جی دا زمون دا ڈسٹرکٹ ویسٹ صدر دا این پی سید احمد خان پخپل کور کے پا بیٹک کے ناس تو دا ماخام دا منزکی مسارا دا دو ملمنو او شپاگو نواخ لی اتا حملور راغلیو او پا دبان دی حملو کلا دے سارا دا دو ملمنو زخمی کو دا خان اسپتال تاورسو خوال تاکی دا دو ملگری زخمیان دی اندے دا حملورو نیو بی ویشتو آغا مل دے او یو زخمی دے خواغا پلاس نلی راغل.
د پیر ریاض ګل په خبره د سعید احمد خان مړی نن د جمعې په سهار د هغه پلرنی ټاټوبي سواد ته لیږدول شوی دی. د هغه په وینا د دوی د ګوند یو بل غړی هم درې ورځې مخکې په ورته پیښه کې وژل شوی و. د سیمې خلک وایي د یادې پیښې وروستو نامعلومه کسانو د ښار په مختلفو برخو کې ډزې شروع کړې چې له وجې یې د ښار بنارس، کیماړی ټاون او اورنګي ټاون په بیلابیلو برخو کې ویره خوره او کاروبارونه بند کړی شول. یوه بله ورته پیښه د ښار اقبال مارکیټ په سیمه کې مخې ته راغلې چې د پولیسو په وینا دوه کسان پکې وژل شوي دي. د متحده قوم مومنټ سرچینې وای وژل شوي دواړه کسان د دوی د ګوند غړي دي. د عوامي نېشنل ګوند ځلي صدر د وژلو د پیښې وروستو امنیتي ځواکونو د ښار په بیلابیلو برخو کې ګزمې زیاتې کړې او د سیند صوبې د کورنیو چارو وزیر منظور وسان د یادې پیښې په حقله سمدستي د پلټونو حکم کړی دی. د یادونې وړ ده چې تیرو څو میاشتو راهیسې کراچۍ ښار کې د هدفي وژنو او اخوډب د زیاتو شوو پیښو په ضد سند حکومت ټول ښار کې د پلټنې عملیات شروع کړي چې له وجې یې ښار کې د بدامنۍ پیښې کمې شوې وې. تیرو دریو میاشتو راهیسې دا ړومبی ځل دی چې ښار کې د سیاسي ډلو د غړو د وژنې دا ډول پیښه رامنځته شوې ده. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
مشال ریڈیو خبرونه پردی زای پای تارسی گیست.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپا ناستی؟
یار نن پا کار کیوم او دا مشال ریڈیو خبرونه را نتیره شد.
نو دی که دا خپا کی دو سه خبره دا وسی واوره کنه؟
عجبه خبره که سریا وسی سنگ واورم دا خبرونه ما خود تیر شو کنه.
وسا دا سریا انترنت خلاری کنه؟
بالکل.
خا چې انټرنیټ لري نو ولیکا www.mashalradio.com دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننۍ یا پرونی خبرونه اوریدلی شي بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونې چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تبصرې هم واوري، ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال رادیو خپرونې واوري.
هو، ورشه.
زو د کراچۍ نه پېښور ته د خیبر پختونخوا اسمبلی په جایداد کې د ښځو د حق د خوندي ساتلو په اړه د بل منظوري ورکړه. د دې قانون تر مخه به عدالتونه په شپږو میاشتو کې دننه ښځو ته په جایداد کې د حق ورکولو پریکړه اوروي او څوک چې له دې قانونه سرغړونه کوي هغه ته به د 15 کاله قید او 50,000 روپۍ جرمانې سزا اورول کیږي. په اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال غلام غوس په دې رپورټ کې راکوي.
د خیبر پختونخوا اسمبلی په جایداد کې ښځو ته د برخې ورکولو د یو قانون منظوري ورکړې ده چې تر مخه به یې عدالت هغه نارینه وو ته د 15 کالو پورې قید او د 50,000 روپو پورې د جرمانې سزا اوروي کوم چې د خپلې کورنۍ ښځو ته په جایداد کې برخه نه ورکوي. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې دا بیل د پاکستان پیپلز پارټۍ نورسحر بیبي وړاندې کړو چې بیګا ماښام د اسمبلی په غونډه کې د اسمبلی غړو په متفقه توګه د دې بیل منظوري ورکړه او په سمدستی توګه دا قانون په خیبر پختونخوا کې عملی کړی شو. په دې لړ کې د خیبر پختونخوا د قانون صوبایي وزیر بیرستر ارشد عبدالله مشال ریډیو ته وویل:
دا سدا چې کوم پلو زنانو لا کوغه خور لور خزا او اسلام کې کوم حق جوړیږي د دوی د پراپرټي او یا د پراپرټي نه علاوه د جیداد نه علاوه نور چې څه قسمه جیداد دی نو آی کې تدوی صاحب کې حق ولا نه ورکوي نو 15 کال پورې قید په ختی شو 50,000 پورې جرمانه لګیدې شي. لکه دا نو قانون راغی, ډېر لوی کوشش شو, ډېر قانون کې ډېر لوی تبدیلی راغی, دا خو ډېر لوی افورت شو. نو خلک چې ویښ شي رو روزانه نو اویرنس پکې راشي او د خپل حق تفوس وکړي, دا د زنانو باندې ډیپینډ کوي.
د دې قانون د منظورۍ نه پس په صوبایي اسمبلی کې نور سحر بیبي د دې قانون په خوشحالۍ کې مټایان هم وویشل. د ښځو د جایداد د حقونو د خوندي ساتلو لپاره د دې قانون په هکله نور سحر بیبي مشال ریډیو ته وویل,
پګ میاشتو کې بدن نه دنه دا بیل پاس کیږي, کورټ کې بدی فیصله کیږي, په میاشت کې بدن نه دنه دي ته پولیس سره سره زیه دي ته هینډ اوور کوي, او کچرته دا کار چا ونه کو نو بیا به 15 کال جیل ته ځي او 5,500 روپۍ جرمانه به ورکړي. نو په دې باندې ښځو د بهتري دره چې هغه د کورټ چکرونه خلاص شو او هغه ته مسلې اسانه شو, کوڅو کنه غواړي خو د کوټ مساله وته موږ اسانه خپل خوشحالي زار تاسو ته موږ د خځې ټول په خوشاله وي. موږ په میټاین ځکه تقسیم کې چې د خځو اولنې بیلو چې د صوبایي سملې نه پاس شو هغه د خځو د حق ته پاره, او بل دا چې یو خځې پاس کو د خځې د ماره طرف نه اولنې بیلو د خځو د رائټ ته پاره د اولنې بیلو چې پاس شو.
د خیبر پښتونخوا د صوبایي سملې نور غړي د دې قانون په منزورولو ډیره خوخي سرګندوي. په دې لړ کې د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې ایم پی اے شازیہ اورنگزیب بیبی مشال ریډیو ته وویل,
دا ډیر د خوشحالۍ خبره چې د نن کم بل پاس شو, دا جایداد حواله سره چې خزه ته هغه عمره حقوق پکار دي چې سونه لکه سړی خداګي هغه 1/8 حصہ ته ضرور پکار ده. بل دا چې په دې حکومت کې کم از کم دا زبوي مچ کم از کم په دې خپل ټوپۍ کې ودی یو داسې وزره اولګي چې د خزو د پاره مده سوک خوشینند په فلور باندې نور سحر بیبی چې کم د پیپلز پارټۍ سره تعلق ته هغه کم بل پېښ کو اوسنګ هغه یونانیمسلی هغه پاس شو اوسنګ ټول سپورټ کو نو هغه باندې زه هغه ته ثانک یو ویمه.
د یادونې وړ ده چې د دې قانون د منظورولو وروسته اوس د خیبر پښتونخوا عدالتونه د دې پابند شو چې په شپږ میاشتو کې د ننه اپیل کوونکي ښځې ته په جایداد کې د هغې د برخې ورکولو امر ورکړي, او عدالت په دې لړ کې هغه سړي ته زیات نه زیات د 15 کالو د قید او د 50,000 روپو پورې سزا هم اورولی شي. غلام غوث, مشال ریډیو, پېښور.
الله الله وای مګور د سپیره جزما خوخي
چاچی پام کوه,
د مرچکو سلاتا
مامک پام کوه,
خبري خبريم
خلا پام کوه,
ورسا ورسا
کاکو پام کوه,
بیګار ته می واستوي
اناګي پام کوه,
خبرونه او فریادونه
پام کوه,
الله دې بیلو نه پاس کا
پام کوه,
سلیمانی حاکم مفتی مشوره
جیون نشوه جی. پام کوه
د مشال خوندور مزایا پروگرام د جمعې په ورځ په پاوکم سلور او د نهې په ورځ په پاوکم یو لسو بجو.
د خیبر پختونخوا حکومت د دې صوبې د ترانسپورت نظام د کمپیوټرایزډ کولو لپاره د دفتر پرانسته کړی ده, او ته مای څرګنده کړی ده چې لنوي نظام سره به نه یوازې له ترانسپورت محکمې څخه رشوت ختم شي, بلکې ترانسپورټران او ډرایورانو ته به هم اسانتیاوي ترلاسه شي. په اړه نور تفصیل د پېښور نه د مشال ډیو خبریال شبیر مجان په دې رپورت کې راکوي.
د خیبر پختونخوا د ترانسپورت وزارت په صوبه کې د ترانسپورت سره تړلې ټول شبې کمپیوټرایز کولو لپاره د دفتر پرانسته کړی ده. د ترانسپورت ټول ریکارډ کمپیوټرایز کولو چې پکې موټر ویکل فټنس سرټیفیکیټ, بس سټینډ او د اډو لایسنس, د ګاډو باډیان جوړونکو ورکشاپ او روټ پرمټ یې کمپیوټرایز کول شامل دي. د دې لپاره د خیبر پختونخوا د ترانسپورت صوبایي وزیر میا افتخار حسین د دغه دفتر پرانسته وکړه چې پکې به د ګاډو روټ پرمټ سره سره هر یو شیز کمپیوټرایز ملاویږي. ترانسپورت صوبایي وزیر میا افتخار حسین وایي چې مخکنی نظام کې نه یوازې بډ رشوت نه و, بلکې کړاو هم ډیر زیات وو.
یو کلرک ته بټولې رجسٹر معلومی چې کلرک بنونو دفتر به بیخی نه چلیدو, او هغه ایکسپرت هغه بچا بدلولیم نه شو, هغه هر شی استاد مونږه ضرورت د دې خبرې محسوس کو چې یو خو پدې کې مطلب د رشوت د خلکو ریکارډ غیبېدل سم خلک بکړې دل د یو سړی ټیک ټاک کاغذونه دی هر سی ټیک دی خو چې پیسې نه ورکړې ریکارډ بغیب. نو مونږ دا کوشش کړی چې پدې کې کم سے کم یو خو د ټولي صوبې ریکارډ موجود دی, دا ریکارډ نشته تر دې وخت پورې د مرز مرزه ریکارډ دی. دوی ویل چې
سره به صوبه کې قائم غیر قانوني اډې هم ختم شي.
فټنس سرټیفیکټ ته چې هغه موږ سره پرې کاړي، مطلب چې زمونږ د بسونو د اډو لیسنسونه دي چې هم پرې کاړي. زمونږ اوس د اډو داسې سیستم دی چې اډیم ډېرې لیګل دي، هغه نه لیسن شته نه ریکارډ شته، او د خوښې خوښې خبرې نو یو خو کاغذ څوک چک کوي چې اډې کمزوري کمزوري نه دي. بل د اډو اتارټي ډېر عجیبه ده، هغه سیستم موږ اوس ټیکو خو په مختلف شکل کې ده، مطلب اے کلاس یو رنگ ده، بی کلاس بل رنگ ده، سی کلاس بل رنگ ده.
میا افتخار حسین دا هم ویل چې اوس هم ډېر خلک د دې مخالفت کوي او نه غواړي چې دا محکمه د رشوت نه پاک شي او شفاف شي،
چونکه دلته ننم خلک غواړي نه چې ریکارډ دی واضح شي. چې ریکارډ واضح شي نو بیا چې د چالاس کې اختیاري نو هغه پکې خپل ګټه نشي کولی. نو دلته خلک اراده تن غواړي چې ریکارډ دی غیبي خرابي، نو هغه کې پیسې ډېرې چې زرالم نو پرموټ کې یو لوبه نو ما پرموټي بندې کړي دي. دا ستاسو پر ریکارډ می د دوران کې لګډر خلکو اخیشتیم نه خو هغه مطلب دی چې وایلیشن شوی دی، او ما په دې باندې بندي کې چې دا صفا کو ډیرو خلکو د پنجاب نه بیرې نیول کولو چاسنه کول چاسنه مونږ تلک پاره کې نقصان هم شوی دی، ځکه چې ریوینوم مطلب چې جنریټ کول غواړي.
یادونه ول دا چې ترانسپورت محکمې چارواکو وینا و چې چونکه دا نظام نه وي دی نو د پوهې لپاره به دوی هم په دغه محکمه کې د ترانسپورت سره تړلې ټول خلکو سره د ډرایورانو لپاره تربیتی ورکشاپونه هم کوي چې پکې به هغوی په دې نظام باندې پوهه کولی شي، نو دې سره به هغوی ته ډېرې اسانتیاګانې ملو شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
زما کور زما کلی. د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
دماکی یو وګړی اسکول نه یو غونډه وغورځول پوښ
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرو.
کله منو دونکو تاسو دا پروگرام د اتوار او ګل پرزبانی اوریدې شي، او اوس هم یو ریپورت لرو. د بلوچستان په کوټه ښار کې خلک وای د روان میشتې لومړۍ نیټې رهیسې د پاسپورت جوړولو فیسونه زیات شوي چې له امله یې دوی له ستونزو سره مخ شوي دي. د دې سربیره خلک شکایت کوي چې د پاسپورت جوړولو پر وخت له یو شمېر ستونزو سره مخ کیږي، خو د پاسپورت دفتر چارواکي وایي چې د پاسپورت د کاغذ نرخونه زیات شوي دي، او بلخوا بیا خلک بهانې او پلمې کوي او له ضروري اسنادو ورکولو ځان خلاصوي. پړای نور حال کوټه څخه د مشال ډیو خبريال نیاز مساخیر لکوي.
خلک وای د نوی کال پراتلو سره حکومت د عام او ژر ترلاسه کولو د پاسپورت په فیسونو کې زیاتوب کړی. دوی وای عام فیس مخکې 2100 او د ژر ترلاسه کولو فیس 3000 وو، خو اوس په ترتیب سره 900 او 2000 زیات شوی. یو کس په دغه اړه خپل ستونزې بیانوي.
مانو محبوب عالم دی زده کوټه اوسیدونکو یم. یو وشتو خلک مزدوری کوي دغه کوي، یو وشتو نس برابر وای دی 3000 کې دغه ډیر تکلیف دی مسلمانانو.
للری پرتیسمی گوادر څخه راغلی وحید مراد وای د 13 دسمبر پر یو درسمی نیټه د پاسپورت عام فیس جمع کړی، خو کله چې د نوی کال د سوموار پورس دفتر ته ولاړی نو فیس زیات شوی وو او د پخوانی ټوکن یا رسید نه منل کېدی. هلته یو بل کس بیا وویل دلته یوازې د زیات فیس ستونزه نه ده، بلکې خلک بیلابیل ستونزې لري او د پاسپورت دفتر کارکوونکي یې د هوارولو په لټ کې غم نه خوري.
ما ارجن جمع کړی دی، درې ورځې بعد را سنن شرالم. نن د ما ته رپورټ ولیکل د کلاب دا دغه راوس ډی سی او صفایي ته ولیکل، مطلب دا به کار و چې ما ته اول ویلی و. یو خو د سرکاري کم فیس چې دی مطلب نارمل دی 2100 روپۍ، اوس 3000 سو دی. دا تیر دوه تاریخ اس او پر هغه برسېره مطلب دی هغه کوم مشکلات چې چاته جوړیږي هغه دی ته نه بیانې سر. بار بار نن را سبا را پلانی دغه صفایي راوړه د افسر دا راوړه دا دره.
د پاسپورت دفتر کوټی مشر سعید اغا د فیس زیاتېدو او لوجی خلکو ته ورپېښو ستونزو په اړه وویل.
دغه نو پالیسی میټر دی یار فیډرل ګورنمنت منیسټری په لیول باندې دا کیږي عمر باغو کړی په خپل حساب باندې نه. پاسپورت کوم کاغذ دی یا د لیمینیشن پیپر دی لیکن هغه ډیر مهنګا دی، نو دی په خپل کیلکولیشن کړی دغه حساب فیس بڑھاو کړی لیکن د دې سره خلکو ته ډیر مشکلات.
د پاسپورت دفتر مشر سعید اغا د خلکو د نورو بیان شوو ستونزو په اړه مشال ته صدا سی وویل.
زمر خلک د دې شنه ځان چړاوي شرطه کاغذان پر کاغذان نه پرخی باندې جوړي زی بلای کو در ولم فلانا نو سمو بنو چې هر ځای چې 1500 کسانه دي لیکن د خلکو کمپلین مخه مخای
یاد دیوی په بلوچستان کې د یو راپور لمخې یوازې یو پاسپورت دفتر په کوټه کې کار کوي او په نورو سیمو کې دفترونه یا خوشتنه او کچری شته نو هغه فعال نه دي. خلک وایي که حکومت د بلوچستان په لیرو پرتو سیمو کې د پاسپورت نوي دفترونه خلاص کړي او د پاسپورت د ترلاسه کولو مناسب فیس وټاکي نو په دغه لړ کې به د دوی ستونزې تر ډېر حد پورې هوارې شي. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
ګذرمن اوریدونکو، تاسې د مشال ریډیو خبرونه په www.mashalradio.com باندې هم اوریدئ شئ. او اوس وخت شوی دی په پښتونخوا کې یو نیمه بجه او بوریوال کاکړ هم سټوډیو ته راغلی. نو راځئ چې هغونه د خبرونو لنډیز واورو.
وسلوال طالبانو د باجوړی جنسی فاتح شپارس ماشومان هم خوشی کړی دی. په کراچی کې د دپی وژنو پترس کې د عوامي نېشنل ګوند د یو ځای مشر په ګډون څلور تنه وژل شوی دی. د خیبر پښتونخوا اسمبلی په جایداد کې د ښځو د حق د خوندي ساتلو بل منظور کړ. او په امریکا کې هغه تن ته تر څلور کاله زیات بند سزا ورول شوې ده چې امریکا ته د یو داسې کس د قاچاقولو هڅه کړې وه چې د هغه په فکر د پاکستانیو طالبانو غړی و.
لون خبرونه مو د بوریوال کاکړ نو اوریدل. په وروستۍ مای کې یو شمیر مقالې او رپورټونه او دغه رنګ 19 پروګرام او اقتصادي نړۍ هم لرو. خو زو اسلام آباد ته چنن د پاکستان زنو ورسپانو کومې ادارې خبرې کړي، د دې اداریو مهم ټکي د سراج ظهیر نورو.
د پاکستان مقامی ورسپانو خپل اداریو کې مختلف موضوعاتو ته کتنه کړې ده. ایکسپریس ورسپانو خپل ادارې کې لیکي چې افغان طالبانو مشر مولا عمر په لومړي ځل د امریکې او د هغوی پلویانو سره د مذاکراتو تصدیق کړی دی او هغه د امریکې سره خبرو لپاره امریکې ته دوه بنیادی غوښتنې وړاندې کړې دي. یو دا چې د ګوانتانامو بې بندیخانې ټول قیدیان دې خوشی کړی شي او بل دا چې په غیر مشروطه توګه دې د افغانستان نه غیر ملکي پوځیان ووځي. ادارې لیکي چې د امریکې او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو خبرو نا د ډیر وخت نه را روان وو او اوس یې دارې پخلې هم وشو. نو دا ډیره ښه خبره ده ځکه چې د دینه به افغانستان کې امن ته وده ترلاسه شي. خو بل طرف ته دا هم د نظر وستل نه دی پکار چې افغانستان کې به د دین وروسته کوم قسم حکومت جوړیږي یا بیا داسې خو به نه وي چې راتلونکي کې داسې افغانستان مخې ته راشي چې د 9/11 یا د 11 سپتمبر نه وړاندې کوم افغانستان وو. او بیا د دې خبرې څه ثبوت دی چې راتلونکي افغانستان کې به القاعده بیا نه منظم کیږي. ادارې لیکي چې واقعي امریکې دا خبره باور کړی دا چې دغه تبا تر هغه بیا سر نه اوچتوي. ادارې لیکي تمه ده چې کله د مذاکراتو لړۍ پیلېږي نو دا خبره به ضرور په نظر کې وساتلې شي. ادارې اخیره کې لیکي چې دغه رنګ د پاکستان مشرولۍ له هم دی لړکې خپل پالیسي جوړول ضروری دي چې کم ناکم خو د پاکستان د ننني حالاتو باندې قابو ومندې شي. مشرق ورسپانه هم دا موضوع راغستې ده او لیکي چې پاکستان د امریکې د مذاکراتو مرستې کولو باندې ویلي دي چې د افغانستان د مسلې یوازینې حل سیاسي دی او د دې مسلې د حل لپاره به د ټولو سی ګوندونو په شمول طالبان هم د ځان سره بوتلل وی. ادارې لیکي چې مونږ غنو چې نن د امریکای پاکستان او طالبانو ترمنځ د مفاهمتي عمل نتیجه ده چې ډرون حمله نه کیږي. ادارې اخیره کې لیکي چې ښکاری داسي چې په مزه مزه کېدونکو اقدامات کسه د غیر متوقع حالات ښکار نشول نو منطقه کې د ښکار بدلون اشاره په نظر راځي او کدا عمل روانو نو ډېر ضرب په خطه کې بدلون راشي. اج ورځ په خپل ادارې کې لیکلي چې یو طرف ته ولسی مسلې، ګرانی، بیروزګاری، د ګیس او بجلی لوډ شډینګ او د امن او امان صورتحال ورس پورس خرابېږي، نو بل طرف ته سیاستوال په خپلو مزو دي او په غیر ضروري خبرو یې خلک مصروف ساتلي دي. ادارې وایي چې یو ځای د سینیټ د الیکشن خبره کیږي نو بل ځای بیا د عامو ټول ټاکنو شوشا ده او بعضي ګوندونو خو په کې لا د عین خلاف ورزي هم وکړه چې د نوي صوبو معاملې د متعلقه صوبایي اسمبلیو په ځای په قومي اسمبلی او سینیټ کې راپور تکړه. ادارې مخکې وایي چې داسې حالاتو کې مخالفه ډله هم د ولس د خیر ښېګړې لپاره هیڅ سنجیده اقدامات نه کوي او صرف په زبانی جمع خرچ وخت تیروي. حکومتي او مخالف ډلې ټول ګوندونو لپاره دي چې اصل مسلو ته پام راوګرځوي او د ولس ستونزې کمولو لپاره اقدامات وکړي.
دا اوس را ظاهر چې تاسو ته د پاکستان د زنو ورسپنو د اداریو مهم ټکي وړاندې کول.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمه حالات او نړۍ مطبوعاتو کې عبدالحی کاکړ د امریکای ورسپانې واشنگتن پوسټ او د کرسن ساينس مانیټر مقالې لوستي دي. دواړه لیکنې په افغانستان کې د امریکای پوځیانو د شتون او د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ د خبرو اترو شاوخوا راګرځي. راځي چې مهم ټکي د عبدالحی کاکړ نه وورو.
امریکای ورځپاڼه واشنگتن پوسټ وایي د سې شنبه پر ورځ د سپینې ماڼۍ ویاندې وکټوریا نولینډ له افغان طالبان سره د خبرو پیلولو په اړه یو داسې دریځ خپل کړی چې ښکاري امریکا لږ ځان په واټن کې ساتي. دی ویلو په قطر کې د طالبانو د دفتر د جوړولو په اړه رپورټونه لیدلي دي، یعنی د ورځپاڼې په وینا معنا داسې چې ګواکې دا ویل غواړي چې خبرې اترې به د افغان حکومت په مشرۍ کې کیږي. خو واشنگتن پوسټ وایي حقیقت دا دی د طالبانو د قطر د دفتر د خلاصولو کار د اوباما انتظامیه له طالبانو سره د پټو خبرو اترو په رڼا کې سوی او په افغان ولسمشر حامد کرزی دا خبره منل سوی ده. ورسپانوایي له خبرو اترو سره د خطر تړل سوی چې دا به د افغان حکومت د ګټو او په افغانستان کې د تلپاتې سولې پر ځای د اوباما انتظامیه چې غواړي خپل پوځیان له افغانستانه ژر تر ژره وباسي لنډمهاله ګټې پر ځای کړي. واشنگتن پوسټ وایي غالب امکان دا دی چې د خبرو اترو د منځ ټکی به اعتماد سازی رامنځته کول وي چې د پوسټ په ایستلو کې به کومک وکړي او د اوربند سیمې به معلومې کړي. خو دلته ورسپانه پوښتنه راپورته کوي چې آیا اوباما انتظامیه به هغه وخت افغان حکومت تر شا ودرېږي کله چې طالبان چې تمه هم ورځنی کېدلای سي د جمهوریت لمنلو او شذو ته د حق لور کولو انکار وکړي. دلته ورسپانه بیا وایي په داسې حالاتو کې د حامد کرزی پریشانانی پر ځای ښکاري. بلخوا کریسچن ساينس مانیټر د لیکوال الکساندر بیرالد مقاله خبره کړې چې وایي په افغانستان کې د امریکایي پوځ شتون په منطقه کې د امریکا په ګټه دی. نوموړی وایي کچرته له افغانستان پوځ راوېستل سي نو دا به د دې هیواد بهر په مرکزي ایشیا کې هم د امریکا جغرافیایي او کاروباري ګټو ته زیان ورسوي. لیکوال وایي مرکزی ایشیا پر داسې ځای پرته ده چې راپورته کېدونکي او د یو بل مخالفه مهم هیوادونه لکه چین او هند او بلخه خطر رامنځته کوونکي هیوادونه پاکستان او ایران پراته دي. د دې ترڅنګ په دې سیمه کې د تیلو، ګیسو او نورو مادني وسایلو دومره لوی زیرمې پراته دي چې د نړیوال کاروبار لپاره ډیر اهمیت لري. الکساندر بیرالد وایي چین او روس په کامیابی سره د مرکزی ایشیا او غربي هیوادونو ته د خلاصېدو مخه نیولې ده. د دې په وینا اوس مهال په مرکزی ایشیا کې د امریکا شتون ډیر کم دی. لیکوال وایي چې امریکایي فوج په افغانستان کې شتون ولري نو په داسې سیمه کې استخباراتي معلومات راټولولې او د ترګری مخنیولای شي شرط چې پر پوله پاکستان، چین او ایران پراته دي. د کریسچن ساينس مانیټر د لیکوال په خبره په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو موجودګي به د اشاره هم ورکړي چې امریکا د مرکزی ایشیا په حق لا جديده او په نږدې راتلونکي کې به په دې سیمه کې یو مهمه لوبغاړی وي.
دا عبد الله کاکړ چې تاسو د نړیوالو ورسپانو مخالي وړاندې کولې.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 1420
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113 14500 او 15500 کیلو هرتز
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
امریکای ورسپانه نیویارک ټایمز په یو مقاله کې لیکي چې د طالبانو دی اعلان ته زیر کېدل پکار دي چې هغوی وای په قطر کې د یو دفتر د پرانستلو پلان لري او امکان لري چې د عمل لپاره د خبرو اترو پیل وکړي. زمونږ همکار بوروال ککړل د دې مقاله غټه کې لوستي او تاسو ته یې په پښتو باندې وړاندې کوي.
ورسپانه نیویارک ټایمز لیکي دا د اورپکو همغه ډله ده چې مشرۍ ملا محمد عمر کوي او د منځنوي پیړیو په شانې پر افغانستان له ظلم ډکه واکمنی وکړه. دوی میرمنې زده کړو او سیاسي اسانتیاو ته نه پریښودلې. دا همغه ډله ده چې د 2000 لومړی کال د سپتمبر 13 نیټه وروسته القاعده ته پټنځایونه ورکړل او دوی تر اوسه پورې د نیټو سرتیر وژني او هم افغانان قتلوي او ویروي. د ورسپانې په لیکنه کې بیا هم چیرې د سیاسي جوړجاړي یو داسې لري نوبت وي چې د طالبانو ویر بیا نه رامنځته کوي هم نو په کار ده چې ولټول سي. ورسپانې لیکي د تیرې سې شنبې په ورځ د طالبانو دا اعلان که څه هم لنډ وو خو بیا یې هم دا په ډاګه کړه چې اروپا کې له کابل سره نه بلکې له واشنگټن سره خبرې کول غواړي. ورسپانه زیاتوي چې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما اداره لمیاشت راهیسې دا اشاره ورکوي چې ګواکې دوی په خبرو اترو کې دلچسپي لري خو موږ په دې نه پوهیږو چې ولې طالبان اوس ورته غبرګون شو دی. نیویارک ټایمز لیکي په دې اړه دوی مفکوري دي، یو دا چې د امریکا او نیټو ځواکونو عملیاتو پر دوی یعنی طالبانو فشار زیات کړی دی او بل دا چې دوی غواړي د خبرو اترو لاره د امریکا د وتلو بهیر چټک کړي. ورسپانه پر مخ لیکي دا تر اوسه نه ده څرګنده چې طالبان به د امریکا د وتلو د غوښتنې ترڅنګ نور څه وغواړي. خو امریکا ته پکار ده چې لخپل دی دریزه وانوړي چې په هر ډول تړون کې به دا شامل وي چې طالبان بل القاعده سره خپل اړیکې شلوي، د تشدد بغندنه کوي، د افغانستان اساسي قانون به مني او ټولو افغانانو ته به د سیاسي او بشري حقوقو لپاره ژمنتیا شي. ورسپانه زیاتوي چې نورې هم ډېرې جدي پوښتنې شتون لري، لکه دا چې آیا نورې اورپکې ډلې په خاصه توګه حقاني شبکه به خبرو اترو ته راسي او که نه، آیا که هغوی رانسي نو بیا به د امن تړون وي او که څنګه، او یا په پاکستان کې د دوی ملاتړي به دې ته قانع کړل سي چې د جدي خبرو اترو ملاتړ وکړي او یا به هغوی د دې مخنیوی کوي. ورسپانه لیکي د باور د جوړولو لپاره امریکا د طالبانو پر هغه غوښتنه فکر کوي چې یو څو طالب بندیان د ګونتنامو له زندان څخه په افغانستان او یا قطر کې په ولکه کې د ساتلو لپاره انتقال کړي، او د هر بندي د خوشي کولو لپاره به د ډیر تحقیق اړتیا وي، او بیا به د دې د باوري کولو لپاره په ډیره ځیرکتیا څارل کیږي چې بیا د جګړې ډګر ته مخه ونه کړي. او ورسپانه په پای کې لیکي د امریکا لخوا داسې خبرې هم کیږي چې په ځینو سیمو کې اوربند اعلان کړي، چیرې چې به د جګړې په پای ته رسولو کې د طالبانو د دلچسپۍ ازموینه ووسي.
د نیویارک ټایمز ورسپانه مقاله مو د بوریوال کاکړ نو اوریدله.
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي. د مشال خپرونه اقتصادي نړۍ د جمعې او خالی په ورځ واوري.
اردن کو په لګه شبکې تاسو ته اقتصادي نړۍ پروګرام وړاندې کوو، خو اوس یو ریپورت لرو. په داسې حال کې چې د امریکا د دفاع وزارت د یوې لسیزې له جګړې وروسته غواړي د دې هیواد په دفاعي بودیجه کې د نیم ټریلیون ډالر په شاوخوا کې کمی راولي، د امریکا ولسمشر باراک اوباما د زیارت په ورځ نوې دفاعي ستراتیژي په ډاګه کړه چې په ترڅ کې به یې د امریکایي ځواکونو موجودګي په ایشیا کې زیاته او په اروپا کې کم کړل شي. په اړه نور تفصیل له واشنگټنه هارون بچا راکوي.
د امریکا ولسمشر براک اوباما په واشنگټن کې خپل دفاع وزیر لیون پینټا سره په ګډه یوې خبري غونډې ته په وینا کې د دفاعي ستراتیژۍ مهم ټکي په ډاګه کړل، د کومو پترس کې چې د انتظامیه غواړي په افغانستان کې روانه جګړه وګټي او د خپلو ځواکونو د ظرفیت په لوړولو په یوې نوې شخړې کې د امریکا د ښکېلولو د دې د کوم دښمن کوششونه له ماتې سره مخ کړي. نوموړي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو لړۍ ته اشاره وویل چې دغه موضوع دوی له یو چیلنج سره مخامخ کړي دي. کامیابی یو واری بیا زمونږ قوم د بدلون یوې ګړای ته را رسولې، سره له دې چې زمونږ ځواکونه په افغانستان کې خپل جګړې ته دوام ورکوي، د غلطه د جنگ په شدت کې کمی لیدل کیږي. که څه هم چې زمونږ ځواکونه د نن د ماموریتونو په سر تر رسولو کې بوخت دي، مونږ ته موقع په لاس راغلی یو ځان مسول ګڼو چې د هغه ځواک په حق له فکر وکړو چې په راتلونکي کې به ورته اړتیا ولرو. راپورونه وایي د امریکا نوې دفاعي ستراتیژي د دې د پوځ د هغو وروستیو دعوو برعکس ته چې ویل به په یو وخت په دوو بیلابیلو محاذونو د جنگ کولو توان لري. ویل شوي چې ښاغلی اوباما ورسته له هغې چې پینټاګون ته د امریکا په دفاعي بودیجې کې د پراخې کچې د کمی راوستو لپاره وویل، تیر اوړی دفاعي ستراتیژۍ ته د نوي سره کتنه پیل کړه. دغه راز ویل شوي ولسمشر اوباما او امریکایي کانګرس د را روانې لسیزې لپاره د تیر کال په اګست کې د قومي امنیت په لګښتونو کې د 450 بلین ډالر او د دفاع وزارت په هغو کې د 600 بلین ډالر د راکمولو په خبره سلا شوي وو. راپورونه دا هم وایي چې که یوې خواته امریکا له وحشتناک افراطیت سره د ټینګې مبارزې خپله پالیسي په دوامداره توګه پر مخ بیایي، نو بلې خواته بیا د خپلې نوې دفاعي ستراتیژۍ په ترڅ کې غواړي چې پوځ یې د آسیا د آرام سمندرګي په سیمه کې اغیزناک حضور ولري. ښاغلی اوباما د واشنگټن خبری غونډې ته د یادې سیمې له هیوادونو او هم له ناټو سره د خپلو نږدو پوځي همکاریو ارزښت په دا الفاظو په ډاګه
کړ.
موږ به د آسیا په آرام سمندرګي کې خپل موجودیت نور هم پیاوړی کړو او د بودیجې کمښت به د دغې مهمې سیمې لپاره زموږ پالیسي اغیزمنه نه کړي. موږ به له خپلو اتحادیانو او شریکوالانو سره خپله ملګرتیا نور هم مضبوطه کړو، په شمول د ناټو چې وخت په وخت او په داروستیو کې په لیبیا کې ثابته کړه چې د قوت 100 برابره زیاتولو والا سازمان دی. موږ به بیدار اوسېږو په تېره بیا په منځني ختیځ کې. نوموړي په خپلو خبرو کې دغه راز زیاته کړه چې د نړۍ د سړې جګړې د وختونو زاړه او له کاره پریوتي سیسټمونه به یو خواته کړي او پر ځای به د خپلو ځواکونو د استعداد د سیوا کولو په موخه په استخباراتي او د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په ډګرونو کې زیاته پانګونه وکړي، سو په هغو ځایونو کې دښمن ته ماتې ورکړي چېرته چې د امریکا د بریا مخه نیول کیږي. د واشنگتن خبری غونډې ته د امریکا دفاع وزیر لیون پینټ بیا په خپلو سرګندونو کې وویل چې د یوې لسیزې له جګړې او په دفاعي لګښتونو کې د یوې غټې کچې له زیاتوالي وروسته موږ په دې نتیجه رسیدلي یو چې د امریکا ګډ ځواک به د مخکې په پرتله ورکوټې او سپک وساتو، خو ورسره زیاته کړه چې د ټکنالوژۍ په نوي معیارونو به پوره کړو سو د په خبره د راتلونکي وخت د چیلنجونو مقابله په خشان وکړی شي. د راپورونو پر اساس د دفاع وزارت په ستراتیژیک سند کې ویل شوي چې امریکا به د ایران او شمالي کوریا د اټومي پروګرامونو د تړلو په مخه خپلو هڅو ته دوام ورکی. هارون باچا، مشال ریڈیو، واشنگتن ڈی سی.
زمونگ دا ویب پانے ایڈریس تے
www.mashalradio.com.
مشال ریڈیو مونگ دا سی لکو
MASHALRADIO.COM.
اوس ور رسیدلې ده د اقتصادي نړۍ. د اقتصادي نړۍ په نننۍ خبرونه کې د پاکستان دننه د ګیس پر بحران او په افغانستان کې د انرژي پر بحران او د بی د ارزانولو په لارو چارو بحث لرو. دا خبرونه هر اونۍ د تا پامیر ساحل جوړوي.
اقتصادي نړۍ
ستړي مشه د اقتصادي نړۍ په نننۍ خبرونه کې دوه ډیر مهم موضوعات لرو. یو خو په پاکستان کې د ګیس د بحران له کبله د کپړې جوړولو د صنعت په اربونو ډالرو د تاوان موضوع ده. بل په افغانستان کې د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویلي د تیلو سوداګري غواړي 15% حکومتي کړي چې په هیواد کې د انرژي ضرورت په ارزانه بیا پوره کړي. له مشال رادیو سره اوسه. د چهارشنبه په ورځ په پاکستان کې د ګیس د بحران له کبله د کپړې جوړولو د صنعت کارکونکو او د کارخانو مالکانو مظاهره وکړه. د دوی دریز دا دی چې د ګیس د نشټوالي له کبله د دوی د اربونو ډالره تاوان کیږي او دا تاوان بیا د ملک لپاره هم ډیر تاواني ثابتېږي. د کپړې د صنعت مالکان وایي حکومت په هیواد کې پر سی این جی چلیدونکو ګاډو لپاره د سی این جی صنعت ته رعایت ورکوي او دا صنعت ډېرې کمې پیسې ګټي، خو د کپړې د صنعت لپاره یې رعایت خلاصه کوي. هم یې ګیس پر بند کړی دی او هم ورباندې د سود شرع یې لوړه کړې ده. په پېښور کې د ټول پاکستان د کپړې د کارخانو د سازمان له مشر محسن عزیز سره مې خبرې وکړې او ترې مې پوښتنه وکړه چې بحران څومره تاوان ورکړی دی او تیر کال یې د څومره پیسو کپڑا بهر استولې وه.
ګوره بحران چې دی هغه زیات تر په پنجاب کې دی. په دې صوبه کې د هیواد 80% د رختونو یا کپړې کارخانې دي. تیر کال موږ د 14 اربا امریکایي ډالرو کپڑا برامد کړی و، نو تا ته به زه دا ووایم چې شاوخوا د 10 اربو ډالرو رخت له پنجاب بهر ځي. نو اوس چې ګیس ورته نه ورکول کیږي او د انرژي کمښت هم دی، نو موږ دا فکر کوو چې د 14 پر ځای به د 200 اربو ډالرو کپڑا برامد کړو، یعنی 2 اربا تاوان.
اور ان کے پاس پاور کی بھی شارٹیج آ رہی ہے، بجلی کی بھی شارٹیج آ رہی ہے. اس دفعہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ تقریباً 2 بلین ڈالر کا ملک کو زر مبادلہ جو ہے وہ کم ملے گا.
محسن عزیز، مشال راڈیو تو ویل کا پسم ڈول حساب اکڑی نو 2018 زیگس کال جنوری ترو سید 14 اربا امریکائی ڈالر تاوان کھڑے دے.
سب سمجھ رہے تھے 16 بلین ڈالر
کی ایکسپورٹ ہوگی. دا زل دا فکر کاو چې مونږ به د 14 اربا امریکائی ڈالر برآمد وکړو، خو دا زل به د تیر کال پرتله هم کم وي او 12 اربا ڈالر کپڑا به برآمد کړو. نو له یو طرفه خو 2 اربا کم شو، له بل طرفه چې مونږ کومه پراختیا کړی و چې 2 اربا ڈالر زیاتوالی براولو، نو هغه هم نه کیږي او د 14 اربا ڈالر ټول تاوان به کیږي.
لحاظ
سے 2 بلین ڈالر بڑھے گا تو اس لحاظ سے 4 بلین ڈالر کا ایکسپورٹ جو ہے وہ کم ہو. دور ٹول پاکستان دا کپڑے دا کارخانوں دا سازمان مشر محسن عزیز
وائی دوینشی کولائے مزدورانو تا تنخواہ گانی ورکڑی. وہاں پہ لیبر ہے اس کا انریسٹ شروع ہو گیا ہے کیونکہ لیبر کی جو ہے وہاں پہ ان کو جو ہے وہ ویجز جو ہے ٹائم پہ نہیں مل رہے.
کارکون کو یعنی مزدورانو کے ہم ناقراری پیل شوی دا، زگا چھ مزدورانو تا پا وقت مزدوری نہیں ملاوی. کسا ہم ترو سا مونگ ورطا مزدوری ورکوو، خو خبر دا چھ مونگ ہم پا غیر معینه ډول تاوان نشو زغملی. د 2011 کال جنوري تر د اوسنی جنوري پورې 180 ورځې د ګیس کمواله وو، نو دا ډیر زیات کمواله دي.
2012 کی 5-6 تاریخ ہے تو اس تک 81 دن شارٹیج آ چکی ہے. یہ بڑی
ایکسٹرارڈنری شارٹیج ہے. دا محسن عزیز پا خبرہ یوازی پا پنجاب کے 10 ملیون مزدوران دا گیس دا بحران لکبلا زپل کی گی.
یہ تو پنجاب کی لیبر ہے، اس میں ڈائریکٹ جو امپلائمنٹ ہے وہ تقریباً 10 ملین لوگوں کی ہے۔
په مستقیمه توګه چې په کارخانو کې کار کوي نو په پنجاب کې 10 ملیون مزدوران دي، غیر مستقیم مزدوران لدی بیل دي۔ د غیر مستقیم مزدورانو مطلب هغه دی چې کارخانو لپاره مالوچ تیاروي او داسې نور کارونه کوي، نو په مستقیمه توګه کارکونکي دا 10 ملیون مزدوران ځپل کیږي۔ د ځپل کېدو معنا دا ده چې که د کپڑې کارخانې بندیږي نو په دې هیواد کې د سود شرح هم لوړه ده او دا بحران هم راغلی دی، نو درخ کارخانې دا دواړه باره په خپلو اوږو نشي اوچت، نو که کارخانی بوج نشی اوچتولی نو ټول مزدوران به بیروزگار شي۔
له
محسن عزیز هم پوښتنه وکړه چې د ګیس او بجلی بحران موجود وي نو بیا له دوی سره بل لار شته، دوی په کومه طریقه خپل کارخانی چلولی شي؟
لدی علاوه مون هیڅ بل لار نه لرو، که مون کارخانه په ډیزل یا په تیلو چلوو نو دا لار ځکه نه ده چې د ډیزل او تیلو بیه دومره لوړه ده چې هغه زمونږ لپاره واره نه خوري، او هر پروژه چې واره نه خوري هغه په اوږدمهاله توګه نشي چلیدی، نو له مونږ سره هیڅ متبادله لار نشته۔ اوس مهال د ګیس د بحران تر څنګ د برېښنا بحران هم دی، که په برېښنا یې چلوو نو هلته هم د اتو لسو ساعتونو لوډ شیډینګ وي، او همدا وجه ده چې مونږ د چهارشنبه په ورځ احتجاج وکړ، ناسته مو وکړه چې له مونږ سره هیڅ لار نشته۔
عزیز مشال راډیو ته ویل په هیواد کې ګیس شته، کوئله شته او اوبه شته، دا ټولې ذریعې باید حکومت په کار راولي او انرژي پیدا کړي، او باید د سی این جی صنعت پر ځای خپل توجه د کپړې صنعت ته ورکړي۔
د اوبو پر انرژي هم باید کار وشي، د سکرو یا کولې په اړه هم باید کار وشي، او زمونږ د ګیس ذخیرې هم باید نور استخراج او استعمال کړل شي، او له دې سره د ګیس بې ځایه استعمال په ځانګړي ډول د سی این جی په موټرو کې بے ځایه استعمال چروان دي او په ارزانه ور باندې خرڅول کیږي، او په دې لوی لوی گاډي چلیږي چې پېټرول خپ اسانه استعمالول شي، نو اغه ته د دې لاري رعایت ورکول کیږي، نو دا رعایت د دې هیواد لپاره ډیر خطرناک دي، ځکه چې ګیس اغه کسانو ته باید ورکړل شي چې د روزګار لاري پیدا کوي، چې هیواد ته پانګه راوړي او له هیواد شیان بهر استوي، نو ګیس باید د اغه لپاره وساتل شي۔
په دې موضوع مو چې د پاکستان د حکومت دریز معلومولو لپاره د صنعت او پټرولیم له وزارت سره اړیکه ټینګ کړ نو بریالي نشو۔
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفحه 1420،
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15000 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي۔
تر وقفه وروسته خراغلاس د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر وایي چې حکومت پلان لري د تیلو سوداګرۍ 15% دولتي کړي۔ خاغلی انوار الحق هدي ویل چې د دې لپاره له مالیه وزارت د 50 میلیونو ډالرو بودیجه غوښتي، او ښایي په راتلونکو څو میاشتو کې دولت د تیلو او ګیس 15% بازار خپل کړي۔ احادی وایي چې دا ګام د سوداګرو د بې انصافۍ له امله پورته کیږي، ځکه چې د هغه په وینا د تیلو ګیس په سېکټر کې دا مهال سوداګرو لاس یو کړی دی او آزاد سیالي له منځه وړې ده۔ دا په داسې حال کې ده چې د حکومت لپاره لپسې خبرداري او اقداماتو سربیره په افغانستان کې د ګازو او تیلو بیې لوړې دي۔ زموږ همکار احمد زبیر ژمن له ښاغلي احادی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې ولې د دوی اقداماتو نتیجه نه ده ورکړې.
یو څه نتیجه خو یې ورکړې ده، په دې معنی راځي چې د اروپا پیسې کې به بیل بیل وغږیږو غازو په ارتباط باندې. خپله د دولت ظرفیت مخکې د توزیع د غاز لپاره ډیر محدود و، یعنی موږ یوازې په کابل کې حکومت به غاز توزیع کول او د ورځې به تقریبا یو شپږ اووه ټنه لدينا زیات توزینه درلودلو، فقط یو دیرس مغازی درلودلې چې په کې ډیر کم شی تقسیمېدل. اوس موږ د ورځې فعلا په حدود 15-16 ټنو کې توزیع لرو، او د راتلونکي یک شنبه په ورځ باندې به ان شاء الله چې موږ توزیع له 100 ټنو نه جګسي، هغه دی لپاره چې موږ تر اوسه پورې یو کمپرسور درلود او مجبور شولو چې یو بل جانبل کمپرسور را پیدا کړو، دغه د نصب لپاره هم وخت مو درلود، یعنی زیربنا آماده نه و چې په خپل حکومت توضیح وکړي. دغه لس کاله موږ په دغه فرضیه باندې تیر کړ چې دا به د سکتور خصوصي له خوا زنده کیږي، خو د سکتور خصوصي بې انصافي مو څه ولیدله. موږ حکومت زه په خپله وزارت دغه نتیجې ته رسیدلی یو چې باید په دغه بازار د مواد نفتي کې باید حکومت یو فعال سهم ولري، خو دا فعال سهم چې د په یوه ورځو په یوه میاشتو په یوه هفته نه جګیږي. نو په دې اساس باندې اوس دغه د موږ لس زره ټنه د غاز واخیستل او په دغه موجوده توضیح باندې چې د ورځې سل ټنه نغه کو مصرف کو، نو کېدای شي چې دغه زمای موږ په دې باندې تیر کو. ولې مصرف د خلکو ډیر زیات دی او په آینده کې موږ نور آمادګي بیا دي تنسو سي فقط سل ټنه نه بلکې ورځې حتی 200 ټنه ته په آینده کې آماده یو نسو. په دغه دور کلونو کې مثلا موږ ذخیره ظرفیت ذخیره دلته نه لرو. پرون ما مواد نفتی ته ویل چې دوی یو ذخیره د غاز دلته جوړ کړي چې په دوی 2000 ټنه کې موږ لرو. فعلا موږ ذخیره فقط 200 ټنه د ساده هم دی ډاکټر نجیب دی وخت نه را پاتې دی. نو د سینې د کاملا بې تاثیر وای که چیرته حکومت خپل هغه نه وای زیات کړي، توزیع نه وای زیات کړي، کله چې نو کول دي نه سره جګوي او لاقل موږ اوس هغه ډیرو غریب او قشرو ته یو څه رسولای شو. انځه ویلای سم چې دغه دوم کمپرسور په فعالیت سره سیدی راتلونکي یک شنبه پر ورځ د فعالیت شروع کی. زه فکر کوم چې تقریبا موږ 10% یا 15% خلکو د کابل توسط دولتي غاز توزیع کو او دغه قیمت 55 او 95 دی. نو څه به تاثیر نه دی ولی هغه تاثیر نه دی کړی چې موږ توقع درلوده. تاسو د
خبرې مخکې په بل ډول هم څه هغه داسې ستاسو د وزارت چارواکو ویلي چې ځینو خلکو احتکار کړی ده، بازار انحصار کې اخیستل شوی ده، دا هغه څه موارد دي چې د قانون سرغړاوی ده د سوداګرو لخوا. نو فکر کیږي چې بیا هم تاسو داسې قانوني چلند چې قانون په ګوته کړی هغه نه کوي، یعنی نورو لارو ته د قانون نه علاوه بدیل لارو ته اولې ده، یعنی دولت کمزوري ده ستاسو وس نه رسیږي په سوداګرو څنګه؟
دا په دې خاطر دی چې کومنګ مطلق قانوني حرکت وکړو خا دا خلق به من گرفتار کو، دوی خلق ته به جزا ورکو. ولی له بازار نه بس دا مواد نفتی ورکسی بیا ولو که پاتیا مبسد اتیا روپی مرتورکی تا تا با مواد نفتی نیی من انعطاف لکت سکرائی ده بخاطر دیده سی زمائی ده او په اصطلاح زمونږ لاس لتی ګلاندې ده.
یعنی که چا ډیر لوی جرم کړی، یعنی ډیر احتکار کړی لکه د افغانستان خلک لستون سره مخ کړی د سو میاست کی، نو د پدې نارز چې یو څو نفر تاسو عدالت ته وړاندې کوي ویني سي، نو فکر نه کوي چې دا به یو د دولت یو کمزوري وو؟
زمونږ پالیسی پکې دا ده چې مونږ غواړو اوس د دولت ظرفیت لږ درجه کو چې مونږ خپل مال ولرو چې د سکه آنی ډول مونږ ډیر کلک دوی ونیسو د سینسی سي بیا د بازار نه سره بالکل مال ورکسي او مونږ یې چونه لرو. ولی کله چې مونږ د حکومت له خوا ځنه مونږ یو مقدار مال څه پیدا کو بیرته بیا دوی باندې مونږ له څه قیودات ګدو امکان لري راتلونکي هفته کې مونږ بیا سره یو څه قیودات څه وځو.
نو ځکه چې اوس بازارونو کې غاز یعنی چې ما خپل کتلې په اکثر جو کې لاتیا و نه لوړ ده، یعنی بیا هم ستاسو کوي اقدامات هم نتیجه ورکړي ده. ډیزل بیا هم به د څو نو کې 15 شپتون لوړ شوی ده په داسې حال کې چې شپته او هغه وخت چې تاسو فشارونه راوړل هم شپته په شوه کې، خو دا تاسو وایي اقدامات هم کړی دي خو بیا هم 15 شپته ته خطر دي.
ډیزل په دنیا په سطح باندې جګلاله قیمت د ډیزل په تیر یو میاشت یو نیمه میاشت کې ډیر جګتللی دی. ولی په دغه اندازه جګ نه تللی لکه په افغانستان کې ده. فعلا حتی سکتور خصوصي هم ډیزل په کافی اندازه نه لري. دغه لوی مشکل د افغانستان د داسې ارزز منګه مطمئن نه ده. ارزز منګه تاجران چې دزي الته لس 15000 ټنه څه د اخلي بیرته راځي دلته خرڅي بیا څه دزي دغه لپاره داسې یو قرارداد منګه تر اوسه پورې نه درلود چې لکه دا اوس منګه د ایران سره د 1,000,000 ټن څه د وکړو. صدا په دوامدار ډول ارزه راته روانه وسیږي. هر کله چې په بازار کې منګه ارزه کم شي نو قیمتونه په غیر متناسب ډول څه دیږي.
ولې دا کار نو سوي په دې
زکه سیمنګ د احمدو خصوصي سکتور ته پریخي و، یعنی تقریبا بازار آزاد شکل مدرلود. هر څه سی خصوصي سکتور فرضیه په دی و چې خصوصي سکتور یو بل سره رقابت کوي. دا اول ځل دا چې اوس حکومت له علاقه زبخ کار سره وایم چې په سکتور دی مواد نفتی کې په کافی نظر رقابت نشته او ټول سره لاس یو کړی دی جدیر جګی سره خرڅي با انصافه ګټه چې مونږه په اول کې ویلی چې 8% به حتی 10% باندې هم څه دوی قانوني لغړ څه زیات اخلي او دغه د حکومت اوس نه وای بیرته دغه فرضیه بدلی او وای سی باید حکومت په دې کې شامل وسی کی دغه تیر د شنبه موږ د دې رئیس سره په دې موضوع باندې سره وکړو بحث وکړو او وزارت مالی تامر وکړي په فرض چې باید استخاره کی هغه کی جوړ کی چې موږ وکولای شو ته حکومت وکولای شي بازار سره شامل شي.
د افغانستان د سوداګرۍ او د صنایعو وزیر ډاکټر انوار الحق احدی سره مو د زبیر ژمن مرکه واورېده. له همدې سره د اقتصادي نړۍ نننۍ خبرونه پای ته رسی. په مخه مو ښه
اقتصادي نړۍ.
یادونه
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړي خبرونه
د اتوار په مازیګر په سلور نیمه بجې